द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د اتوار ورځ 2019 کال د فروری 23 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې په تفصیلي ریپورټونه تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلواما په پیښه د هندستان له ګواښونو وروسته ویلي چې اسلام آباد له نوي ډیلی سره د کړکیچ هوارولو لپاره ګامونه اخیستي. نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي په هندستان غږ کړی چې د جنگ خبرې دي پریږدي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز تبا کتنه یا سکیورټی اډیټ کوي.
او ملګرو ملتونو نن په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په پرتله په روس ښکال ډیر خونړی و چې پکې د 928 ماشومانو په ګډون تر 3800 زیات ملکی کسان وژل شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې له ګاونډي هندوستان سره د کړکیچ ختمولو لپاره ګامونه اخیستي. نن له پخوانیو ډیپلوماټانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي له هندوستان څخه غوښتنه کړې چې د جنگ خبرې دې پریږدي او د کشمیریانو له وژنې څخه دې لاس واخلي. تیره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما کې په هندي عسکرو د ځانمرګي برید وروسته د دواړو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. هغه برید کې تر 30 زیات هندي عسکر ووژل سو او مسؤلیت یې د جیش محمد نومي وسلوال سازمان پر خپل غړه اخستی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی له پیښو وروسته پاکستان ته د زورور جواب ورکولو ګواښ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ هم په دواړو هیوادونو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پیښو په پلټنه کې د همکاري وړاندیز کړی دی.
اوس هم د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د بیان په حواله سره تفصیل ورو وکیل خان نه.
د پاکستان د بارانو چارو وزیر ښاغلی شاه محمود قریشی په گاونډي هیواد هندستان د غږ نن د اتوار پر ورځ کړي او ویلي دي چې د پاکستان د خیر کولو یا په فشار کې د راوستلو پام له خپل ذهن څخه وباسي. نن د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره د بارانو چارو وزیر وویل پاکستان یو امنناک هیواد دی خو دغه پیغام ورکول غواړي چې هند جنگی جنون پیدا کول غواړي او لدې څخه د په سمدستي ډول لاس واخلي. اخوا د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د هندي پوز مشر جنرال ته مشوره ورکړي چې هغه د سیمایز سولې په اړه د خپل پاکستانی سیال د نظر تقلید وکړي. د پاکستانی پوز ویان دغه سرګندونه د هندي پوز د مشر لخوا د پاکستانی پوز د سرلخکر د تقلید کولو د اعتراف د ویډیو بیان وروسته ورکړي دي.
د بلوچستان په جنوبي سیمه ډیره مره جمالی کې ځای پولیس وای دی وبم په چاودنه کې لښته لږ یو کس مړه او 12 نور ژوبل دي. پولیس وای چاودنه په مزدور چوک باندې سوی او چاودیدونکو مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای کړل سوی وو. د پولیسو په وینا د ځینو ژوبل کسانو روغتیایي حالت کړکېچن دی او څلور ټپیان د سیند ایالت د لاړکانې او روغتون ته د علاج لپاره استولی دي. تر دې اوس مهاله چا د پیښو پړه نه ده منلې او نه هم پولیسو نور جزئیات ورکړي دي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز ته به کتنه کوي یا به د هغوی سکیورټي اډیټ کیږي. د ان جی اوز کنسورشیم یو غړی نظام داوړ وایي دوی د حکومتي طریقې کار خلاف نه دي خو د سکیورټي اډیټ عمل د غیر سرکاري تنظیمونو د رجسټر کولو په وخت کیږي او بیا تنظیمونه حکومت ته وخت په وخت ریپورټونه ورکوي.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په روس ښکال په جګړه کې تر 3800 زیات ملکی کسان وژل سبي چې پکې 928 ماشومان هم شامل دي. نړیواله اداره وایي دا په تیرو لسو کلونو کې د ملکی کسانو د وژنې تر ټولو زیاته لویه شمېره ده. تفصیل راکوي زموږ همکار محمد اکرام په دې رپورت کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یوناما نن په تازه خبر کلی ریپورت کې ویلي په دغه جنگ ځپلي هیواد کې زیات شوي تشدد کې خوب شا 2000 او 200 عام خلک وژل شوي جوبل شوي دي. دا په کال 2000 اتلسم کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی. یوناما افغانستان کې زیات شوو ځانمرګي حملو لپاره د داعش خراسان ډله ذمہوار ګرځولې. رپورټ د حکومت پلو ځواکونو هوایي حملې او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بشلټ په رپورت کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې د کال د ماشومانو د وژنو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوناما افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمہوار ګرځولي دي چې پکې 8% طالبان او 40% داعش خراسان او 6% لپاره نورې وسلوال ډلې ذمہوار ګرځولې شوې دي. د باقی پاتې مرګ جو بلوتور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو پورې کړل شوې دي.
د هندوستان شمال مشرقي سیمې چارواکي وایي د زهرجنو دیسی جوړ شراب څکلو د لاسه لګته لګه یو سلویخ تنان مړه شوې دي. دوی سره د هغوی په وینا قریبا 200 پورې خلک په سخت حالت کې په هسپتال کې هم دي. د اسام سیمې د صحت وزیر همامتا بیسوا رویټرز ته ویلي په علاقه کې حالات دومره خراب دي چې د خواوشا ضلعو طبي مرکزونو ډاکټران هم راغوښتي شوي. په جوبلتنانو کې زیاتره د چیو په پټو کې کارکوونکي ښځې دي. پولیس د پیښې پلټنې شروع کړي. د دې پیښې نه 2 هفتې وړاندې هم شمالي هندوستان کې د زهرجنو شرابو څکلو د لاسه د 100 نه زیات کسان مړه شوي وو.
راپورونه وایي د برازیل پولې ته نږدې د وینزویلا له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکي کسان وژل شوي دي. دغه کسانو د بشري مرستو د رسونې لپاره مظاهره کوله. د وینزویلا مخالف مشر او لنډمهاله صدر وان ګوایدو د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ویلي چې د برازیل پیښې څخه هغه مجبور دی چې نړیوال ورورولي ته په رسمي توګه ووایي چې د وینزویلا د خپلواکۍ د ژغورنې په خاطر د ټولې لارې چارې پرانیستلې وساتي. په هغه هیواد کې د جنایتونو او تشدد د څارنې اداره وایي دا پیښه د برازیل سرحد ته نږدې سانتا الینا ډی یورن کې رامنځته شوې ده او دا چې مظاهره کوونکو باندې حکومت پلو ملشي ډزې وکړې.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ماشومانو سره جنسي زیاتوب د انسانانو قربانۍ ته برابر ویلي. نن د اتوار په ورځ پاپ ویلي د ماشومانو سره جنسي زیاتوب هغه ته د یو پخوانی ظالمانه مذهبي رواج یادونه ورکوي چې کله به په یو څو کلتورونو کې انسانان خصوصا د ماشومانو قرباني ورکړی کېده. پاپ فرانسیس د عیسائی مشرانو یوې غونډې ته وینا کوله. پاپ په دې موقع غږ وکړ چې کم عیسائی مذهبي مشران د ماشومانو سره جنسي زیاتوب کوي د هغوی مخنیوي لپاره د یوه منصوبه جوړ کړی شي.
په سنګال کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. صدر میکی سال په ورستیو کې به غونډه ته ویلو چې په لومړي پړاو کې به بریا وي. خو د حکومت تنظیمونه په صدر سال نیوکه کوي چې مشهور سیاسي مخالفین یې په ټاکنو کې له برخه اخیستو څخه منع کړی دي. د سنګال قانون وایي د نن ورځې په ټاکنو کې یو کاندید باید تر 50% زیات رائے واخلي چې د هیواد صدر جوړ شي. کچیر یو هم کاندید ټاکل سوی رائے وانه خسته نو د سر دوه کاندیدان به بیا د دویم پړاو انتخاباتو ته ځي چې په مارچ کې بکیږي. راپورونه وایي د صدارتي انتخاباتو نتیجې به شایي چې د جمعې په ورځ اعلان شي.
د سومالیا یو پارلماني غړی پرون د خالی پورس په مغادیشو کې پر ډزو وشتل شوی. امنیتي چارواکي او عیني شاهدین وای عثمان علمی بوکورو د مغادیشو په شمال کې د خپل نوي کور کټو د پاره تللی وو چې د الشباب تندرو وډلو په ډزي وکړي. الشباب د خپل ریډیو اندلوس د لارې هم خبر خپور کړي چې د دوی ملګرو د پارلمان تر ټولو زوړ غړی په ډزو وجلې. الشباب د القاعده یو څنګه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هوا دی لګونډي هندستان سره د کړکیچ ختمولو لپاره ګامونه اخلي. نن له پخوانی ډیپلوماټانو سره ملاقات ورسته یو خبری کانفرنس ته پوینا کې نو موړي له هندستان څخه غوښتنه کړې چې د جنگ خبرې دی پریږدي او د کشمیریانو له وژنې څخه دی لاس واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د جبه خبریال محمد الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
بالکل کاکر صاحب، دغه رپورت په لک ساعت کې اوریدونکو ته وړاندې کوو. خو دین مخ کې به لاړ شو د اف ای ټی اف یا چې د مالیاتي د مالیاتو کومه عالمی اداره ده، د هغوی لخوا هم پاکستان ته خبرداري ورکړی شوی دی. د پاکستان اقتصاد کرنو ریدونکو تاسو ډی وخت پرونو کې هم باوریدلی وخت په وخت رپورټونو کې چې د پاکستان په اقتصادي یا معاشي حالاتو باندې عالمی ادارو اندېښنې هم خودلې دي. په دې حواله سره تفصیلی رپورت اورو د سادیه قاسم شانه.
په نړۍ کې د ملکونو معاشي ګامونو باندې نظر ساتونکو ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په پیرس کې شوی غونډې نه پس د پاکستان د ترهګرۍ له مالی مرستې ورکوونکو او غیر قانوني پیسو یا منی لانډرینګ مخنیوي په اړه واضحه اقدامات کولو خبرداري ورکړې. په دې حق له د پاکستان ډان رسپانی نن هم خپل ادارې کې ویلي چې د ایف اے ٹی ایف له طرفه پاکستان ته دا خبرداري مهم ده او وایي ایف اے ٹی ایف د مهم ګامونو اغستو په حق له دا ځل پاکستان ته واضحه او سخت انداز کې خبره کړې. پاکستان ته دغه نړیوال د مالی امور باندې د سارنې ادارې واضحه ویلي چې داسې ښکاري پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، لشکر طیبه، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو سره خلکو له طرفه ترهګرۍ کې مالی مرستو په اړه خطرات باندې مکمل پوهه نه لري او دا پوهه هم نه لري چې ترهګرۍ مالی مرستو سره څه خطرات پیدا کیږي. او اف ای ٹی ایف پاکستان له د مئی میاشت پورې واضحه توګه باندې عملی ګامونو اغستلو په حق له خبرداري ورکړي. د ډان رسپانی ادارې وای د ترهګرۍ تنظیمونو واضحه نمونه په ګوته کولو او د دې لیست پاکستان ته خودلو سره دا مقصد واضح دی چې اف ای ٹی ایف د دوی پر ضد عملیات غواړي. خو دا عملیات که اونشو نو پاکستان سخت مالی مشکلاتو سره مخ کېدی شي. خو معاشي څېړونکو مبارک زیب وای پاکستان حکومت دغه ګامونو په لړ کې سنا سره هدا پوری پرمختګ کړی دی او دا هر څه وخت غواړي.
چې پرایم منسټر عمران خان په ذاتي خود وی چې هغه موږ نسم غواړي څنګه موږ سوي د منی لانډرینګ والې سره نو موږ په خپل هغه امپلیمنت کول غواړو، ځکه چې دا د ملک په بهتري کې دی. د ملک نه چې کوم پیسې بهر ځي یا د ملک ته چې کوم بلیک یا ان ټیکس منی راځي، هغه موږ په د اکانومي مین سټریم کو هغه موږ ډاکومنٹ کو هغه ټول میجر ظاهر ده کې لیجیسلیشن هم انوالو دي کې انفورسمنت هم انوالو نه پتی یو ټایم بلګ یو ټایم فریم پدی باندې لګي.
پاکستان کې د ترهګر تنظیمونو له مالی مرستې بندولو په لړ کې س ګامونه اغستل شوی او پرستو کې پاکستان د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت غیر قانوني ګرځولو اعلان کړي.
څه سيزونه داسې و چې داغه د طرفه دا خبرې کوي چې لکه څه داسې ارګنایزیشن دي، پروسکرایب ارګنایزیشن دي چې پاګې باندې بینو لګینو. ما سونو خل یو دوه درې ارګنایزیشن باندې هغه بین لیفټ شوی مو، نو هغه مو ست دي نو دوه درې ورځې مخکې حکومت دوباره و لګاو. نو لکه دا هم ما تخکاری چې دا هغه د اف ای ٹی ایف والا ریکمنډیشن یا دا هو چې کوم ډیمانډ نو هغه هم دی پوره کو.
د پېښور یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو شعبې یو پخوانی استاد ډاکټر اجاز خټک وای پاکستان ته د اف ای ٹی ایف دغه خبرداري مهم دی.
او نشدا اف ای ٹی ایف کړهلو هغه انویسټرز به سلزله سوچ کوي، سلزله به سوچ کوي چې راځي ته انویسټ کوم کنه کوم. اوس په دلته مونږ په پښتون خوا کې چې رواني انډستریز بند دي او نو څه کوي نو څه نه کوي، خو هغه سکیورټي سچویشن خراب دی. ځکه کو ډېر انسینټیوز ورکړي، ګډون کې ډېر انسینټیو دي، خو څو هغه انسینټیو تاسو خلاص سکیورټي ګوري. نو دا کیسې چې نه اف اف ای ٹی ایف یو انټرنیشنل دغه دی او هغه د دې سره یو چینم لکه د سکیورټي کونسل باندې مخالفتو کې نو دا فیصل نشي دا کنسنسس سره فیصل کیږي. نو دې اساس کې هغه یو بلیک لیست کې د دې بلیک لیست خو خطر ده پاکستان نه هغه لري اثر نو چې زړه چې تاسو انویسټمنټ کیږي جذب کیږي نو تاسو په دې امدادونو او تاسو په دې باندې
پاکستان کې د کلون راسي ترهګر تنظیمونو خپل یو یا بل نوم سره مضبوطی شبکې جوړې کړې دي. د دوی ته مالی امداد او درول صرف یو عمل دی. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملک کې نور هم کلک او عملی ګامونو ضرورت دی. ګنې د اف ای ٹی ایف په بلیک لسٹ کے شامل ملکوں کی نہ سوک سرمایہ کاری کبھی نہ غلط اسٹاک مارکیٹ مضبوط ہوئی نہ غلط ملک نہ باہر پیسہ راضی او دا سے د مالی بحران ملکوں کی امن و امان تباہ ہوئی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز، پیخبر.
وائس آف امریکہ ڈیوا خدرمن اور خبروں اللہ دوام لری لگت سرنگ متاثر وڑان دول د پاکستان د بہرانی چارو وزیر شاہ محمود قریشی ویلی هیواد یې لګونډي هندوستان سره د کړکیچ ختمولو لپاره ګامونه اخلي. نوموړي نن له پخوانیو ډیپلوماټانو سره له ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې هندوستان دی د جنگ خبرې پریږدي او د کشمیریانو له وژنې څخه دې لاس واخلي. نور تفصیل اوس موږ له همکار احمد فواد لامې څخه.
نن د اتوار ایکشن به فراز اسلام آباد کې رسنیو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل پاکستان یو امنناک هیواد دی خو ډاګیز پیغام ورکول غواړي او هغه دا چې هند جنگي جنون پیدا کول غواړي او لدی څخه په دې پسم د سیډول لاس واخلي. د پاکستان او هند اړیکې د فروری پر 14مه د هندي کشمیر په پلوامه کې په هندي ځواکونو د هغه ځانمرګي برید وروسته تاوژنې شوې چې په کې نه څلوېښت هندی سرتیری وژل شوی وو. د دغه برید پړه د پاکستان په حمایت تورنې تندرا و ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې او هندي مسؤلیت د پاکستان په پوځ او استخباراتي شبکې ISI وراړولی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د وړاندې نه ګواښ کړی چې د پلواما په برید کې به غلی نه پاتې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن وویل زموږ قام اوس خپلو کې یو موټی دی د پاکستان پوځونه، سیاسي مشرتابه، سیاسي ګوندونه او بچي بچي د کشمیریانو په پلوي ولاړ دي او هند په کاغذ د سترګو پورته کولو جرأت هیڅ کله ونه کړی. تر دې وړاندې د شاه محمود قریشی په مشرۍ د لوړې کچې یو غونډه کې د هند د واکلاند کشمیر کې د تاوژن وضعیت جاج اخیستل شوی وو او د بهرنیو چارو وزیر د پخوانیو خارجه سیکرټرانو او سفیرانو سره مهمې سلام مشورې وکړي. شاه محمود قریشی وویل چې پخوانیو خارجه سیکرټرانو او سفیرانو سره یې لیدنه سودمند وه او په راتلونکي کې به نور هم د مشورو دغه غونډو ته دوام ورکړي. د پلواما د ځانمرګي برید نو وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ځوابي ګام د پاره د خپل هیواد پوځ ته بشپړ واک ورکړی او د پاکستان دولت هم ورته اقدام کړی دی. په همدې حال کې د پاکستانی فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د هندي پوځ مشر جنرال بپین راوت ته مشوره ورکړې چې هغه دې د سیمه ییزې سولې په اړه د خپل پاکستانی سیال د نظر تقلید وکړي. د پاکستانی پوځ ویاند دغه څرګندونې د هندي پوځ د مشر لخوا د پاکستانی پوځ د سرلخکر د تقلید کولو د اعتراف د ویډیویي بیان نه وروسته کړی دي. میجر جنرال آصف غفور د ټولنیزو رابطو په ویبپاڼه ټویټر کې د خپل رقیب ګاونډي هیواد هند د پوځ د مشر جنرال بپین راوت د مرکې یو لنډه شان ویډیو هم جاری کړې چې پکې د هندي پوځ له مشر څخه د جنرال قمر جاوید باجوا سره د تماس نیولو په اړه پوښتنه کیږي. د پاکستانی پوځ د ویاند لخوا په جاری کړی شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې کله کوربنه د هندي پوځ د مشر څخه پوښتنه کوي نو جنرال بپین راوت د پاکستانی پوځ د سرلخکر په اړه وایي زه د هغه پیروي کوم، هغه څه چې هغه وایي زه یې تقلید کوم. په دغه مرکه کې د هندي پوځ مشر وایي زه د هغه په اړه نظر یا فیډبک اخلم، چیرته چې هغه ځي زه یې تقلید کوم. ما ته معلومه ده چې هغه د کوم ځای سفر کوي او هغه چونکې د پاکستان د پوځ مشر ده نو زه یې په پیروي کولو مجبورېږم. د پاکستانی پوځ ویاند په خپل بیان کې ویلي د هندي پوځ مشر وایي هغه د پاکستانی پوځ د مشر پیروي کوي او غوره به وي که د هغه د سیمې د سولې او ثبات او پرمختګ لپاره هم د جنرال باجوا د ویژن یا نظر پیروي وکړي. د پاکستان پوځ ویاند تیره ورځ په پنډی کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال په هند ټینګار کړی و چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د مذاکراتو په وړاندې عمل وکړي.
د وایس آف امریکا ډیوا د تاسو ته ډیوا خبرونو ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوږی. د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې د ننه کارکونکو د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا تنظیمونو یعنی این جی اوز او آی این جی اوز سیکیورټي اډیټ وکړي. تفصیلی رپورت احسان محمد خان نه اورو.
د پاکستانی حکومت د دغه پریکړې تر مخه په هیواد کې موجود د خیر خیګړې غیر دولتي ټولې موسسې به د امنیتي پلټنو څخه تیریږي چې په دغه پلټنو کې به کتلې شي غیر دولتي موسسې د کوم ځای څخه فنډونه ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د غیر دولتي موسسو کارکونکو بهر هیوادونو ته اخیری درې کلونو سفر پاکله به هم معلومات راغونډول کیږي. د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا په هیواد کې د ننه ځایي او عالمي موسسې د اندراج په وخت د ټول معلومات د ځایي پولیس تانې نه واخله تر سوشل ویلفیر او ټول تعلق لرونکو ادارو رسوي. د ده په وینا دا وخت اته شپېته غیر دولتي ادارو په کار بندیز پر ځای کړی شوی. نظام دوړ زیاته کړې دوی د غیر دولتي ادارو دپاره د حکومتي څارنې د کوم قانون پر ضد نه دي، خو غواړي د څارنې دغه عمل داسې وي چې د خیر خیګړې دغه کارونه ونه درېږي.
داس ون وین دو اپشن چې کوم موږ ورته وایي چې هغه ادارې نه زمونږ سیکیورټی کلیرنس کوي، زمونږ د پروجیکټ ایویلویشن عمل ته کیږي، زمونږ مانیټرینګ دی هلته نه کیږي. په دې دوی په خپل کې هم کوارډینیشن نشته. یعنی څنګه چې تاسو یو ادارا وایي چې ټیک تا کار وکړه او بل ادارا درته وایي چې کار ماکه، نو موږ وایي چې دا لپاره یو داسې هیډ کوارټر په کار دی چې ټولې این جی او ګانې هلته کې چې یو پازیټیو کو نو په کار دی چې هغه نور هم وایي چې پازیټیو دی. او بل خبره دا دی چې موږ ته کم سے کم واپسی جواب دارا کچھ استاپ دا این جی او کے یا استاپ دا پروجیکٹ کے دا غلطی دو کہ پگا کے سر غلطی نو زان با غلطی ہو بس بجائے دے دے چ زما غفن ٹول واپس کو کرون نہ روپے نہ دے تکلیف سے کم دے زیادہ تر خلق تا ہسی چ کم خلق دا پرا غ پیسے را غلی وی نو آ خلق زیاد متاثر
پ پاکستان کے د قومی سلامتی تگلاری د منظوری ورستو چ د زنی نو رگامونو ترسن د غیر دولتی ادارو پاک لهم امنیتی ادارو او د داخله چارو وزارت ل لوری د پلټنو او سارن عمل روان کړی شوه. په ورستای کې چې پاکستان د اف اے ٹی ایف له لوري د پیسو غیرقانوني چلند له سبب په خړ فیرست کې اچولې شوې، د دغه ورستو د ترهګرای پر ضد جوړی قومي ادارې نکټا په ویب پاڼه د وښ پېته غیر دولتي سازمانونو نمونه لیدل کیږي چې په دغه سازمانونو د حکومت له لوري بندیز پر ځای کړی شوی. د غیر دولتي ادارو د اتحادیې یو بلغړی قمر نسیم وای پکار ده د ترهګرو د مالی مرستو لاري ونیول شي، خو د د په وینا د دې لپاره پکار ده په هیواد کې جوړ قانون او د اف اے ٹی ایف په ټولو سفارشاتو عمل وکړي شي.
د سیکیورټی اوډیټ خلاف نه او نه د ریګولیشن خلاف دی. پورې ریګولیشن په داسې طریقه باندې جوړ شي چې هغه د این جی او په مشاورت باندې نمائندګانو سره کینی چې هغه خلکو ته کار ګرانوي نه، او بیا خصوصي هغه تنظیمونو لپاره چې کوم انساني حقوق حواله سره کار کوي نو موږ ګورو چې کله هم ریګولیشن وي نو د هغې هغه کار ته نه هغه درجه ورکوي او نه هغې کار ته کار ته نیت باندې چې کوم دین ګوري. نو حکومت ډېر ګامونه پورته کړي دي او ډېر شیونه کړي دي. په بدقسمتي دا ده چې د نن د خلورو د مخکې کوم چې میټینګ وو نو هغې نه پاکستان چې دی نو ګرین لیست نه وستلی شو. دا به صرف د سیول سوسایټي د فنډونو په بندیز یا د سیول سوسایټي په ریګولیشن باندې نشي کېدی.
د راپورونو تر مخه پاکستانی حکومت د غیر دولتي ادارو د پلټنو او سارنې په اکله دریز وړاندې کوي. دغه عمل د غیر قانوني فنډونو او ترهګرۍ لپاره د مرستو لار نیولو په خاطر روان کړي او غواړي په هیواد کې موجود دغه غیر دولتي ادارو د فنډونو ذریعه او د دې د پکارونې ځایونه معلوم کړي. یاد دی وی د ځای غیر دولتي ادارو په شمول ځنې عالمي ادارې هم داسې دي چې په پاکستان کې ورته د کار کولو اجازه نور کول کیږي، چې په دغه کې سیو دی چلډرن په نوم نړیواله غیر دولتي اداره هم شامل ده. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
او سم یو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان نن تللی دی د مومند ایجنسی شبکدر سیمې ته، او هلته یې د ملیشې په کلا کې د لوبو درې ورځې د ستوره پرانستلې ده او په دغه موقع د وینا په مهال ویلي دي چې د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو د ترګرۍ په ضد جنګ ګټلې دی او ځکه نن دوی دغه ګټه یا بریا چې ده هغه لمانځي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د خبر پښتونخوا گورنر شپرمان وای ترهګرو ته شکست ورکړې ده. نن د اتوار په ورځ د شبقدر اپسی قلعه کې د درې ورځنۍ لوبو پرانستې پر مهال گورنر وویل سمود وړاندې په دې قلعه کې د ټوپک سره ګرځېدل هم ګرانو، ولې نن دوی دلته د ګټې خوشاله لمانځي. گورنر وویل په رنګارنګ جامو کې ولال د اپسی عسکر د سختې جګړې وروسته د هیواد دننه او د هیواد نه بهر دشمنانو ته پیغام ورکوي چې موږ ګټه ترلاسه کړې ده او دا خوشحالی بدوی هم دغه سی هر کال لمانځي.
اف سی کلے کے اندر بندوق سمیت پھرنا مشکل تھا، آج ہم اس جنگ کی جیت کو منا رہے ہیں جو اس ملک کے دشمن اس ملک کے خلاف کر رہے ہیں.
د شبقدر اپسی قلعه کې سور لسکاله پس دغه سی لوبې ترسره کیږي. وړاندې به دغه لوبې هر کال کېدې خو د ترهګرۍ ضد جګړې شروع کېدو وروسته د لوبې ختم کړې شوې وې. دا وار دې لوبو کې د صوبې ولسو ضلعو د اپسی ټیمونه برخه اخلي. په کال 2011 کې د شبقدر د اپسی قلعه مخې ته یو ځل باندې 200 مرګي بریدونه شوي وو چې پکې نږدې 100 تنه وژل شوي او تر 100 نه زیات ژوبل شوي وو. په دغه کې زیاتره د اپسی تازه تربیه مکمل کوونکي عسکر شامل وو. د تحریک طالبان پاکستان د هغه وخت ویان احسان الله احسان د دغه برید پړه منلې وه او ویلی چې دا د اسامه بن لادن د مرګ بدل اغستو د پاره کړي. دغه تنکی ځوانانو وجلو پړه اغستون کې د طالبانو ویان احسان الله احسان اوس حکومت ته تسلیم شوی دی او د پاکستانی عسکرو په ولقه کې دی. نننی تقریب ته د اپسی مشر معظم جان انصاری ویل یو څو تنه ترهګر د وسلې په زور زمونږ کلتور زمونږ میلی او خوشحالی زمونږ نه نشي تروړلی.
دہشتگردی کے ناپاک عزائم اور وہ دہشتگرد جو اس دھرتی سے خوشیاں مٹانا چاہتے تھے اور بارود کی بو پھیلانا چاہتے تھے ناکام ہو گئے ہیں.
موزم جان انصاری ویل نننی لوبې د هغه وجل شوی عسکرو په نوم دی کوم چې د امن لپاره قربانی ورکړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
نوریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوکې د خبری خبرونه یو برخه تاسو واوریدله، خو چرته زیمه بل برخه کې هم موږ تاسو د پاره یو شمیر مهمه رپورټونه راوړی دي. د افغانستان د یونام رپورټ په حواله سره به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. بیا د صدر غنی د وینا په حق له هم د ډیوا خبریال حکمل روان به تاسو خبري په خپل رپورټ کې د امریکا طالبانو په حواله سره صدر یې زده بارکوال میاخیل به تاسو ته سلی رپورٹ وړاندې کوي. د دین علاوه د امن جرګې او د پولیو په حواله سره هم په دې بل برخه کې موږ تاسو د لپاره مهمه رپورټونه راوړې دي. د ډیوا خبرونه تاسو کولای شئ د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې وهم ګوري او واهم ری. د ویب سایټ پته ده www.voadivanews.com، فیسبوک آی ڈی دا @voadiva، ٹویٹر آی ڈی دا @voadiva. موږ سره اوسئ. د ډیوا خبرونه لا جاری دی. د دغه خبری خبرونه نه پس به تاسو واشنگتن ټو خبر پروگرام اوري. کوربه به رحمان بنيري او د نن د ورځې د ټلویزیون برخه د شپې 10 بجو نه تر د 11 بجو پورې د پاکستان په وخت او د شپې 9 نیمه نه تر 10 نیمه بجو پورې د افغانستان په وخت هم اوریدئ شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نور دن کو د ڈیوا خبری خبرونه کې یو سلی بیا تاسو هر کله وایو لاول وړاندې کو د خبرونو سرټکی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلواما په پیښه د هندستان له ګواښونو وروسته ویلي چې اسلام آباد له نوی ډیلی سره د کړکېچ هوارولو لپاره ګامونه اخیستي دي. نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي په هندستان غږ کړی چې د جنگ خبرې دي پریږدي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو عالمي او مقامی غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز او آی این جی اوز سکیورټي اډیټ بکیږي.
او ملګری ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر اوسه کال ډیر خونړی و چې پکې د 928 ماشومانو په ګډون تر 3800 زیات ملکي کسان وژل شوي دي.
او اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې له ګاونډي هندوستان سره د کړکېچ ختمولو لپاره ګامونه اخلي. نن له پخوانیو ډیپلوماټانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي له هندوستان څخه غوښتنه کړې چې د جنگ خبرې دې پریږدي او د کشمیریانو له وژنې څخه دې لاس واخلي. تیره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما کې په هندي عسکرو د ځانمرګي برید وروسته د دواړو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. هغه برید کې تر 30 زیات هندي عسکر ووژل شو او مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په یوې وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی له پیښې وروسته پاکستان ته د زورور جواب ګواښ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په دواړو هیوادونو غږ کړی چې تاوتریخوالې دې کم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې په پلټنه کې د همکارۍ وړاندیز کړی.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو عالمي او مقامی غیر سرکاري ادارو یا د این جی اوز او آی این جی اوز سکیورټي اډیټ بکیږي. د این جی اوز کنسورشیم یو غړی نظام داوړ وای دوی د حکومتي طریقې کار خلاف نه دي، خو د سکیورټي اډیټ عمل د غیر سرکاري تنظیمونو د رجستر کولو په وخت کېږي او بیا تنظیمونه وخت په وخت حکومت ته رپورټونه ورکوي.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې پر اوسه کال په جګړه کې تر 3800 زیات ملکي کسان وژل شوي چې پکې 928 ماشومان هم شامل دي. نړیواله اداره وایي دا په تیرو لسو کلونو کې د ملکي کسانو د وژنې تر ټولو زیات شمیر دی. نن په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما ویلي تیر کال 2200 کسان د جګړې د لاسه ژوبل شوي هم دي او په 2013 کال کې په ولسي مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. رپورټ کې د مرګ ژوبلو تور په داعش وسلوالې ډلې پورې کړل شوی دی چې ځانمرګي بریدونه یې زیات کړي او پکې زیاتره تلفات ملکي خلکو ته اوښتي دي. له دې سره سره رپورټ وایي د حکومت پلاو ځواکونو د لټون عملیاتو کې هم زیاته مرګ ژوبله اوښته ده. رپورټ وایي په تیرو لسو کلونو کې 2000 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 6000 نور ژوبل شوي دي.
د هندستان شمال مشرقي سیمې چارواکي وایي د زهرجنو دیسی جوړ شراب څکلو د لاسه لږ تر لږه 100 تنان مړه شوي دي. د دې سره د هغوی په وینا قریبا 200 پورې خلک په سخت حالت کې په هسپتال کې دي. د اسام سیمې د صحت وزیر همامتا بیسوا رویټرز ته ویلي په علاقه کې حالات دومره خراب دي چې د خواو شازیلو او طبي مرکزونو ډاکټران هم راغوښتي شوي. په جوبل تنانو کې زیاتره د چایو په پټو کې کارکونکي ښځې دي.
راپورونه وایي د برازیل پولې ته نږدې د وینزویلا له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکي کسانو وژل شوي دي. دغه کسانو د بشري مرستو د رسونې لپاره مظاهره کوله. د وینزویلا مخالفه مشره او لنډمهاله صدر وان ګوایدو د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ویلي چې د نن ورځې له پیښې څخه هغه مجبور دی چې نړیوالې ورورولۍ ته په رسمي توګه وړاندیز وکړي چې د وینزویلا د خپلواکۍ د ژغورنې په خاطر دي ټولې لارې چارې پرانیستلې وساتي. په هغه هیواد کې د جنایتونو او تشدد د څارنې اداره وایي دا پیښه د برازیل سرحد ته نږدې سانتا ایلینا ډی یورن کې رامنځته شوې ده او دا چې مظاهره کوونکو باندې حکومت پلو ملیشي ډزې کړې دي.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ماشومانو سره جنسي زیاتوب د انسانانو د قربانۍ برابر ویلي. نن د اتوار په ورځ پاپ ویلي د ماشومانو سره جنسي زیاتوب هغه ته د یو پخواني ظالمانه مذهبي رواج یادونه کوي چې کله به په یو څو کلتورونو کې انسانان خصوصا د ماشومانو قرباني ورکړی کېده. پاپ فرانسیس د عیسایي مشرانو یوې غونډې ته وینا کوله. پاپ په دې موقع غږ وکړ چې کم عیسایي مذهبي مشران د ماشومانو سره جنسي زیاتوب کوي د هغوی مخنیوي دپاره د یوه منصوبه جوړ کړی شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه دا قدر منوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې ملګرو ملتونو ویلي دي په هغه هیواد کې په روس شکل په جګړه کې تر 3800 زیات ملکي کسان وژل شوي چې پکې 920 ماشومان هم شامل دي. نړیواله اداره وایي د په تیرو لسو کلونو کې د ملکي کسانو د وژنې تر ټولو لوی شمیر دی. نور تفصیل او روز مجله همکار محمد اکرام څخه په دې رپورټ کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یوناما نن په تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په دغه جنگ ځپلي هیواد کې زیات شوي تشدد کې خوښه وو زره او 200 عام خلک ژوبل شوي دي. دا په کال 2013 کې د عام خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی. یوناما افغانستان کې زیات شوو ځانمرګي حملو لپاره د داعش خراسان ډله زموار ګرځولي. ریپورت د حکومت په لباس واکونو هوایی حمله او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنری میشل بیشلټ په ریپورت کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې دې کال د ماشومانو د وژنو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمهوار ګرځولي دي چې پکې 10% طالبان، 10% داعش خراسان ډله او 6% لپاره نورې وسله وال ډلې ذمهوار ګرځولې شوې دي. د باقی پاتې مرګ ژوبلو تور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو باندې پورې کړل شوی دی. د یوناما مشر تډامیچی یماموټو ویلي افغانستان کې د روان جنگ د لسم رپورټ دی چې پکې د 20,000 عامو خلکو وژنې او د 50,000 خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ریکارډ کړل شوي دي. نوموړي افغانستان کې د انساني بدبختیو او بدو کارونو ختمون لپاره د جګړې ادرولو غږ کړی دی او زیاته کړې هم دغه وجه ده چې دوی له افغانستان کې د امن لپاره خپل ټول کوششونه استعمالول پکار دي. په یوه لسیزه کې په اول ځل یوناما افغانستان کې په یو کال کې د زرو نه زیاتې د مرګ پیښې ریکارډ کړي دي. په دغو کې 1516 پیښې د هوایي حملو له کبله رامنځته شوي دي چې پکې د خوښه 6% لپاره د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه ذمهوار ګرځولې شوي دي. سرکاري شمېره ښایي د امریکې پوز افغانستان کې 2,333 بمونه او چاودیدونکي مواد په هوایي حملو کې راغورځولي چې په 13 لسیزه کې تر ټولو زیات چاودیدونکي مواد دي. په هوایي حملو کې زیاتوالی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ته انتظامی د تګلارې برخه ده چې د خبرو اترو میز ته راوستو کې په طالبانو باندې دباو واچوي. که څه هم دغه کمپین د افغانستان په جنگ کې کمې نه دی راوستي او یاغیانو په ځمکه خپلې ګټې مخ په وړاندې بوتللې دي. طالبانو په فوري توګه د یوناما رپورټ یو خاص نظر وړاندې کول او پروپیګنډا بللې او ویلې په رپورټ کې داسې کوم شواهد نه دی وړاندې کړی شوي چې افغانستان کې د اوودش 20% مرګونو لپاره طالبان ذمہوار دي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي ټول افغان قام د دې خبرې گواه دي چې امریکې تیر کال د افغانانو پر ضد 2000 بمونه غورځولي او په افغانستان کې د 80% مرګ ژوبلو لپاره امریکا او افغان ځواکونه ذمہوار ګرځولي دي. دا رپورت په یو داسې وخت راغلی دی چې یو ورځ وروسته امریکا او طالبان افغانستان کې د صلح راوستلو لپاره په قطر کې د امن خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. د تیر ژمی موسم راهسي د امریکې او طالبانو ترمنځ سوزله لیدل کتل شوی دي او دواړه اړخ وایي چې په خپلو خبرو اترو کې د افغان جنگ ختمون اړخ ته مهم پرمختګ کړی.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پولی تانیستی د افغانستان نیمروز ولایت تللی او هلته د چابهار بندر نه هندوستان ته افغانی تجارتي مالونو د لیږلو پرانستلو په مراسم کې ګډون کړی دی. اشرف غنی په دې موقع جوړې شوې دستوري ته په وینا کې ویلي افغانستان به د جنوبي ایشیا د پاره د تجارت په سلور لارې بدلوي او هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو ته اقتصادي لارې برابری کی. اکمل روانہ پہ تفصیلی رپورٹ اورو.
افغان حکومت وایي که د سولې لپاره یې غېږه خلاصه کړې ده، خو د سیمې هېوادونو ته یې په خپله خاوره کې سترو اقتصادي پروژو عملي کېدو ته زمینه برابره کړې ده او هڅې کوي چې افغانستان د سیمې هېوادونو ته د تجارت په څلور لارې بدل کړي. له ایران سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان نیمروز ولایت ته په سفر کې اشرف غني کوم چې ګڼ شمېر افغان چارواکو او د یو شمېر هېوادونو سفیرانو هم ملتیا کوله، د چپریهار بندر لارې هند ته د سوداګرۍ توکو د لومړۍ جوپې د لیک پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخیسته.
افغانستان کشور ماهات به خوشکنه است، قلب آسیاست، به چارای آسیا
دی. وای افغانستان په وچه کې حصار هیواد نه دی، د آسیا زړه دی او د آسیا په څلور لارې به بدلیږي. او نن ورځ افغانستان له یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. اشرف غنی زیاته کړه ستره سرمایه ورته د افغانستان موقعیت دی او دا به په سترو اقتصادي فرصتونو باندې بدلیږي. د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر اجمل حمیدی د چپریهار بندر د پرانیستلو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په لومړي ځل به 250 ټنه د افغانستان تجارتي مالونه په 30 موټرو کې له نیمروز ولایت څخه د چپریهار بندر ته رسیږي، وروسته به په بیړیو کې هند ته لیږدول کیږي. د نیمروز والی د چپریهار بندر پرانیسته د افغانستان د معاصر تاریخ د ویاړ ورځ وګڼله، وویل چې د دې لارې په ابتدا سره به افغانستان له جغرافیایي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په سیمه کې خپل جغرافیایي، سیاسي او اقتصادي اهمیت ثابت کړي.
نن د نیمروز ولایت بیړنی ولس د خپل محبوب ولسمشر تر څنګ د یوې لویې منطقوي پروژې افتتاح، دا لویه اقتصادي او ترانزیټي پروژه د چابهار لاره ده. د دې لارې په افتتاح سره به افغانستان د جغرافیوي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په منطقه کې خپل جغرافیایي، اقتصادي او سیاسي اهمیت تثبیت کړي.
د چپریهار بندر پرانیستلو په مناسب جوړې شوې غونډه کې په کابل کې د ایران، هند او ترکیه او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو استازو هم برخه اخیستې وه. چپریهار بندر چې د هند په مالی لګښت او د ایران په تخنیکي مرسته جوړ شوی، افغان سوداګر یې د پاکستان کراچۍ بندر لپاره ښه بدیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د چپریهار بندر په ګډون د لاجوردو تجارتي لار او د اوسپنې پټلۍ او د هوایي دلیزونو سره په تجارتي کچه نخنول شوی او دا محل پکې د کاسا زر او ټپی سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې تر کار لاندې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. ګلاو قدرمن اوریدونکو، خپرونه له دوام لري او اوس هم زو د پاکستان بلوچستان ایالت ولورې ته، چیرې چې په جنوبي سیمه ډیره مراد جمالي کې ځایي پولیس وایي د یوه بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس مړ او 12 نور ژوبل دي. په دې اړه د تفصیل لپاره زموږ خبریال حمید سمسور دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسیح او په خیر علي سمسور صاحب،
ډیره مننه کوری ودان.
سمسور صاحب، هم که د دې پیښې جزئیات راته د اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل، دا پیښه چې نن اوس مازدیګر شوه، دا د ډیره مراد جمالي شوه په ښار کې پر مزدور چوک باندې وسوله. پولیس ویي چې دا په یو موټرسایکل کې چې دي چاودېدونکي مواد چې دي هغه ښودل شوي وو چې ډېره زوروره چاودنه یې وکړله، چې له ثوابه چې دي د دې چې دي یو کس چې دي هغه ځای پر ځای مړ دی او یولس کسان چې دي هغه ټپیان دي. دوی په سملاسي ډول باندې هلته د ډېره مراد جمالي هسپتال ته یوړل چې ډاکټران ویي د ځینو ټپیان شوو کسانو وضع چې وه هغه ناسمه وله، بیا یې په دلته چې دومره طبي اسانتیاوې نه وي، بیا چې دي ځینې ټپیان شوي کسان چې دي هغه د سند کانی هسپتال ته چې دي هغه انتقال کړي دي. پولیس چې دي شاوخوا سیمه چې دي هغه په خپله ولکه کې اخیستې ده، پلټنې یې پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې پولیسو دا نه ده کړي چې د دې هدف څوک و. زیاتره دلته پیښې چې دي هغه پر امنیت خوندي ساتونکو چې دي د نامعلومه د بلوڅ وسلوات سیستم لغو شوي وسلوات سازمانونو د هغو له لورې ترسره کېږي، خو د دغه پیښې تر اوسه پورې چې دي هغه له نور جزئیات چې دي هغه مخکې ته نه دي راغلي.
او د دې پیښې پرته تر اوسه پورې آیا چا منلی ده او که نه؟
د دې پیښې پر اساس دغه خو پولیس شک کوي چې دا به بلوچ وسلوال سازمانونه پر سره کړی دي، خو په سملاسي ډول باندې د دې پر اساس دغه چا په سبنه دخلي. البته د بلوچ لیبریشن فرنت دی لغو شوی وسلوال سازمان دی، هغه نن دا یاد کړی چې څلته پاوران په سیمه کې دي پر امنیت خوندې ساتون چې دی پر امنیت خوندې ساتون باندې دوی عمل کړی دي، هغه کې واغو ته ځاني او مالی تلفات اړول دي. خو حکومتي چارواکو چې دی دوی پیښې چې دی تر اوسه پورې په خلای نه دي کړی.
ډیر مننه حمید سمسور صاحب او د ځان پام ساتئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا د پاکستان په خوانی قبایلی علاقې چې وسته خیبر پښتونخوا سره په شاملې دوه باندې قبایلی ضلع دي، دا غوی خلک ک یو طرف ته د پاکستان د آئین تر مخه بنیادی حقوقو غوښتنه کوي، نو بل خوا ته د دوی دا هم غوښتنه ده چې په قبایلی ضلعو کې چې کم قدرتي وسایل دي دا غوی اختیار دي هم د علاقې خلکو ته ورکړي شي، او چې کومه ګټه د دغه قدرتي وسایلو د لاسه کېدای شي هغه د هم د دوی د علاقو په ترکی باندې دغه خرچ کړی شي. د مرکزی کورمه ضلع خلکو هم دغه غوښتنه کړې ده چې په قدرتي وسایلو دی ورلا د علاقې خلکو حق منظور کړی شي. تفصیلی رپورت ابراهیم شینواری ناورو.
د منځنۍ کورمه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې کده هغوی په علاقو کې پټو قدرتي زیرمو ته پام وکړی شي، او ورسره دغلته قدرتي د اوبو چینې هم په کار راوستی شي، نو دوی په علاقه کې به د روزګار بې شمېره نوې وسیلې پیدا کړی شي. کیو په کال 2012 کې اول د پړه چمکني کډوال واپسي، او وروسته تر کال 2014 د مسوزیو علي شیرزی او زیموش کامونو واپسي تر سره کېدو نه پس اوس په دغه علاقو کې د بیا ودانۍ عمل دوام لري. نو ورسره د سیمې زیاتره اوسیدونکي هم په خپل علاقه کې د اقتصادي حلو ځلو او روزګار بحالۍ په تکل کې هم دي. د دغه سیمو اوسیدونکو یي چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د دوی په غریز علاقو کې بې شمېره قدرتي زیرمې یا معدنیات پراته دي، خو د حکومت له اړخه دغه قدرتي دولت ته په صحیح توګه پام نه کولو له وجې دغه ذخیرې اوس هم د ځمکې لاندې یا بغرونو کې خوندي پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو یي چې د نږدې لسو کالو بدامنۍ له وجې د هغوی علاقه ډېره وروسته پاتې شوې، او اوس چې دغلته امن بحاله شوی نو باید حکومت دغلته موجود قدرتي زیرمو راایستلو ته پام وکړي.
دمو سنټر کوم بالکل هدا هرڅنه ورسته پاتې دی، ډیره فسمنده علاقه دی. دمو په علاقې باندې د مدنیاتو ډیره زیاته ظاهره دی چې مو ته د غوی د نمونو فاته نشته. سیفشتان دی، کورمیډ دی، کفر دی، دا څو نمې مو د مو په ذهن کې راځي ځکه چې مو نه یو په غروي کې ګرځېدلی. حکومت د دینه ښه خبردار دی، فاته دی او ته دا د حکومت د کامیابی سبب دی. بل مو نه کامیابی ګو د دې نه جنسي د دینه ټول پاکستان ته فائدہ رسیږي ځکه چې کوم ملک روزګار وي، ملک په ترکه رواني، کله چې کوم ملک بیروزګاری وي، ملک په ناکامۍ باندې ورسته روان وي.
د سیمې وګړي چې د هغوی امنی منیر او رگزی په شمول نور شتمنو کسانو د دغه قدرتي درنګونو ټیکی خو تر لاسه کړي، خو څو کاله تیرې دوه باوجود تر اوسه دغلته د مادینیاتو پر راایستلو لاس نه دی پورې کړی شوی. داسې هم معلومات تر لاسه شوي چې د علي شیرزی په علاقه کې ګڼ شمېر د پاکو اوبو قدرتي چینې موجود دي، او ځایي اوسیدونکي غواړي چې دغه د چینو اوبه د په بوتلو کې اچولو دپاره جدید مشینري ولګولی شي، د کومې سره به چې د هغوی په وینا د سیمې زرګونو کسانو ته روزګار په لاس راشي. د پاړه چمکني یو سیدونکو احسان الله یي چې کو حکومت د دوی په علاقو کې قدرتي زیرمو راایستلو ته پام وکړو، نو د سلګونو په شمیره کې د کور می هاغه وګړي څوک چې دا مهال په سند، پنجاب او د خلیج په هیوادونو کې نوکری کوي واپس خپل علاقو ته راشي.
او مزدوری حکومتي خلکو د مو څه خلک نوټ کې غري پرتري، او کویونو کې مزدوری کوي، او په کانوټ کې 2500 پټو کې 0 پټو کې لوندي کور کوي، او د کولی کور کوي. څه کسان د مو غري مسافر دي سعودیا کې، قطر کې گزاره کوي. د مو حکومتي قدرتي ظاهري دي الله پاک په مو باندې غړي کړي بند کړي، او د دوی څه طریقه شته نه ته شروع شي کده شروع شي، نو ان شاء الله د مو لکه ته خلک مزدوری ترتي، او د ساده د کور می جنسې ته څوره خلک دي ان شاء الله د مو د غره حکومت مدنيو دي الله پاک شروع کی ټول بل پاک پرزګور باندې ولګي ټول تبرز غورغشی.
منځنۍ کرمه د کرمې ضلع په ډېرو وروستو پاتو علاقو کې شمارلی شي او د ژوند نورو اسانتیاوو وینې صحت تعلیم او روزګار وسیلو نشتوالي ترڅنګ دغلته زیاتره علاقو ته پاخه سړکونه هم نه دي ورغلي او د سیمې اوسیدونکي غواړي چې د قدرتي زیرمو راایستلو او په کار راوستلو نه وړاندې دي دغلته د سړکونو تعمیر هم شروع کړی شي چې دغسې دغلته په تګ راتګ کې هم اسانی راشي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې یو مشر سید کمال شاه ویلي دي چې د دوی تنظیم به د هغه هنرمند چې دوه ورځې وړاندې په مردان کې وژل شوی و د هغې د کورنۍ سره بشپړه مالی مرسته کوي. د دغه هنرمند نوم ګلالی دی. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا امن جرګې د وجل شوي پښتو ډرامو او سټیج هنرمند د خاندان د قانوني مرستو اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغوی به د امنیتي چارواکو په پلټنو هم نظر ساتي چې ګلالی ته انصاف ملاو شي. د پښتو ژبې ډرامو او سټیج هنرمند لوبنا چې په ګلالی مشهوره وه دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې په تشدد وجل شوې وه. د ګلالی کورنۍ غوښتنه کړې وه چې هغوی ته د انصاف ورکړی شي او دا چې هغوی د ګلالی د کیس چلولو توان نه لري. شبینا ډیوه سره خبرو په محل وای ګلالی یوازینه د هغوی د غټي وټي ذریعہ وا او د هغوی د غټي دغه ذریعہ ختمه شوی دا.
مون سره د انصاف شي او زما خور په داسې مرګ نه کړی دا بالکل زمونږ یقین ناراضه. مون ته د انصاف ملاو شي او دا سړی نه ګیریږي. زمونږ چې دین نه زمون سوکشتا پلار مم نشتا دغه یو جنې وا غم لاړه. زمونږ سر سر برا وا ټول کور د دې پسرو نه زمونږ بالکل نام درشته اسم نشتا او زمونږ د وکیل سم بندوبست هم نشتا بالکل اسم نشتا. مونږ له وکیل بندوبست هم کې مونږ له انصاف راکې بس مونږ اسم نه غواړو.
د دویش کلنې پښتو ډرامو او سټیج هنرمندې مړې دوه ورځې وړاندې مردان دل کی مندلی شوی وو. د دوی د مور وینا وا چې د رواني میاشتې په 15 نیټه ګلالی د نواب او د هغه د دوه ملګرو سره تللی وا خو بیا واپس نه وراغلی او د هغه په وجنه کې ککل ملزم نواب او د هغه په دوه ملګرو یې مقدمه هم درج کړی ده. د مردان ضلع پولیس وایي په دغه کیس کې هغوی په لومبه ورځ دوه کسان گرفتار کړی دي. په دې حق له د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي د ګلالی په کیس چې څومره هم خرچه کیږي او د هغه لپاره د وکیل بندوبست به هم هغوی کوي.
د دې خاندان لپاره به مونږه قانوني امداد په اولنی سټپ کې ضرورت دی. مونږ به د وکیل کو مونږ به کوم دی امن جرګه به دا کوشش کوي د دې خاندان سره به د پولیس نواله تر عدالتونو پورې ودرېږي او دا مونږ دا ګڼو چې دا د پاکستان په سطح باندې یو غټ ظلم شوی دی. پاکستان نوم بدنام شوی دی. په پاکستان کې څونه د هیومن رائټس سره تعلق لرونکي ارګنایزیشن دي تنظیمونه دي کم خلک لګیا دي غټ غټ این جی اوز چلی نو پکار دی چې نن دلته زمونږ په ځای په دې میدان کې هغه ولاړ وي او د دې خاندان لپاره د مالی مرستو نه علاوه لیګل ایډ او نور مرستې چې کوم پکار وي چې هغه شي.
په تیرو څو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د یو درزن نه زیاتې هنرمندانې زیاتره د خپلو خپلوانو یا ملګرو د لاسه وجلې شوي دي. په دې هنرمندانو کې مشهوري هنرمندانې غزاله جاوید، ایمان داس، سنبل او ګلنار هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د بلوچستان په چمن علاقه کې د مدني ټولنو د فعالینو یوه غونډه شوې ده او په دې غونډه کې دوی د پولیو ساسکي ورکوونکي چې کم ټیمونه یا ورکران کور په کور ځي په هغوی باندې نیوکې کړي دي. وایي چې د دوی د کار نه مطمئنه نه دي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي پی رپورټ تیار کړی.
موږ د دې شپه کې چې هر کور والا، هر پارد، هر سړی و خپلو بچانو ته د پولیو ساسکي ورکي، خپل بچی د دا مازوري سه بچاو کی. خو افسوس خبره ده چې د چمن ځینې ډاکټران، د چمن ځینې قبایل او باثره خلک دې پر پولیو باندې قبضه کړې ده او زموږ د لایق د تعلیمي اعلی تعلیمي افتال کوانو سره ظلم شروع کړی دی هغه ته جاب نه ورکی هغه ودا ماحول ته نور پریږدي
نن سمور دا کم سمینار غوښتي وو دا د پولیو په بابتو چې پولیو کې پولیو خو موږ نه یو خلاف په پولیو کې کم وارث دي دا ډاکټرانو کم وارث کې اچولې دي موږ د دغه خلاف یو چې یو سړی یو ډاکټر درې درې لکه سلور سلور لکه دغه تنخواه پر اخې زموږ په علاقه کې خلکو ته تنګیا دور کوي او د خلکو درګای ورته کوي خلک په پورته کوي او کم سمنجوره پر اوسي دوی څور ته وایي وایي اوس به راولاړ شو لیویس بدل راوغواړو پلس بدل راوغواړو سپینرې سپینرې خلک په پورته کوي په بې عزته کوي نن چې موږ دا سمینار راوغوښتی دایم په دا باره کې راوغوښتی چې زموږ د خلکو په بې عزتۍ نه کوي په دې موږ ډېره ټایټه خوا به د سیول سوسایټي پر دغه بې عزتیا وو چې زموږ خلکو زموږ سپینرو ته په بې عزتیا وګوري او دوی به خپله زموږ بچان دغه رقم دوای ورکړي چې زما په خپل کور کې و بچان جوړ دي
محمد علي د سیول سوسایټي د یو کارکون به سیات باندې موږ د سیول سوسایټي د تقریبا درې ایجنډو باندې نن سیمینار اغوشتي او چې هغه باندې مطلب د شهر پر مسایلو باندې چې کوم انجوز والا کار کوي په هغه کې چې کومې کوتایانې دی کې پر هغه باندې موږ مطلب پرو میټینګ وکي چې د دې سره بښینو چې بای کوم کوتایانې تی کوي د غزمر د علاقې د سپنجورو یا د کشرانو سره بای دغه شی نه وسی دغه سي د مطلب د علاقې ته د ترقی د لپاره د تعلیم د پرمختګ د لپاره باندې موږ د نن سیمینار وکي او چې کوم کوتایانې انجوز کوي پر هغه باندې موږ سم مجلس وکي چې دا غو سره بوینو دا انده د لپاره به د حرکتونو نه کوي
او دا کربا پروري او د رشتداري پر بنیاد د سپارش پر بنیاد کاغه د قبایلیت پر لیولې کاغه د ایم پی او د ایمنی او یا د وخت د اقتدار د نور افسرانو پر ستای چې د بد مرغ لس جمعه تعلق په هغه کې لګیا کیږي هغه سلیکټیږي هغه منتخب کیږي خوشپارس جمعه تعلق سي دی هغه ته چانس نه ورسیږي او بل دا دی چې دلته د پولیو پر نامه سي دی کم پروګرام جوړ کړی دی اوس ومر سیول سایټي د دا شکایت تون را روان دي د بد مرغ چې د خلکو سره دی سي دي ډیره بدتمیزي کوي دی اوس د خلکو د کوروش پنجري او دا سي دي هغه په سرکار په ذریعہ باندې سره اختیارات دی ته ملاوسوي دی هغه در تانو در جیل ورسي مرش د سیول سایټي دا مطالبه د لکه څنګه چې تورخم د ملک وزیر اعظم اعلان وکړي 24 غنټې خلاصې د تجارت لپاره د باب دوستیم 24 غنټې خلاصې
دا د وایس اف امریکا دیوادا کډر منوریدونکو او سمیو بل رپورټ چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د زیار د منځلو په خاطر په سواد کې یو دستور سوی ده او د پښتو لیک دود او هم د شاعری لپاره د نوموړي خواري په ډیره زیاته توګه ستایل ده. تفصیل ور باندې فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر ادیب محقق د پښتو ژبې استاد او اسلامي پوهنتون کې د پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی د پښتو د ژبې لپاره دغه د خدماتو په اعزاز کې د سوات شخصي کالج اس پی اس جشنی عباسین اومانزلو. د جشنی عباسین دستورې ته عباسین یوسفزی علامتی توګه د سوات په شاهي سواری ټانګه کې راوستل شو چې د کالج طالب علمانو پر ګلونه ورول. دستورې کې ګډون کوونکو خلکو یې په ډیر درناوي استقبال وکړو. دستورې کې کمشنر ملکن ډیویژن سید ظهیر الاسلام او د خار ایم پی اے فضل حکیم خان هم ګډون وکړو. پروفیسر عباسین یوسفزی ته په دستورې کې شمله هم په سر کړې شو او بیا هغوی د جشن عباسین کې کټ کړو. عباسین یوسفزی ډیوه ته وایي چې دا دستورا د سواد د خلکو د ادب سره د مینې ثبوت دی.
دا د سواد د ملګرو د ټوله ډلې د شعور ثبوت دی چې د خپل ادب د خپل ثقافت د خپل علاقې سره د خپل خلکو سره مینه لري او دا یو قسم لا د خپل وطن سره د مینې اظهار دی. بل دا چې د ادب سره مینه لرل د قام سره د قام د اصلیت سره د تاریخ سره مینه لرل دي. نو زه خوشاله یم په دې چې زم د دې لایق وګڼلی شوم ما لا هېڅ نه دي کړي، لا په سیر کې مې پوڼۍ نه ده رېښلې، اباسي نه مزل پاتې یو پلس دی.
په جشنی اباسین کې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه شاعرانو، ادیبانو او عام خلکو هم ګډون کړی و. جشنی اباسین کې د اباسین یوسفزی په هکله یو شمېر مقالې هم ویلې شوې او شاعر غنی غورزنګ اباسین یوسفزی د شعر په ژبه کې صداسي یاد کو.
هم مینا هم میندې هم جانان دے دا سڑے دا زکخ پٹولو خلقو گران دے دا سڑے چی سنگ با مقام دا اسمان ستوری شی او نور شی پا دغا پل سپا باندے روان دے دا سڑے کشمیر او پلستین او قندہار وزیپا دا